سلامونه ستړي مشه کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. خبری مجله کې درته د افغانستان او نړۍ نه مهم خبرونه او راپورونه لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې تیر شپه او نن سخت وروختونه شوي او ورسره جوخت سیلابونه جاری شوي دي. د دغه سیلابونو له کبله یو وار بیا خلکو ته د سر او مال تاوانونه اوښتي دي. که څه هم د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له کبله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. روسي او چین وړاندیز کړی چې د دې دیارلس طالب چارواکو د سفر معافیت د نوې ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت څرګند کړی دی. ایشوټډ پریس د زینو لوړپولو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې له دې دیارلسو تنو ته د دوو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتو شپږو ته د لنډ وخت لپاره معافیت ورکړل شي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې یوې ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د غازی ایناتاب سیمې د والي داود ګل له خولې ویلي چې پیښه له یو امبولانس سره د سپرلیو د بس د ټکر له امله رامنځته شوې او 22 تنه پکې نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې پیښه د نیزیب ښار او غازی ایناتاب ترمنځ پر لویه لار رامنځته شوې ده. د اوکراین د اشغال شوی کریمی سیمې په توره بهیره کې یو بی پیلوټ الوتکه د روسیې بیړیو قرارګاه سره جنګېدلې ده. دغه خبره په سیمه کې د روسیې لخوا یوې جوړې شوې ادارې کړې ده. د سوستپول بندري ښار مسؤول چارواکي میخایل رازبرژوف پر خپل تلګرام کې لیکلي دي الوتکه د قرارګاه له بام سره جنګېدلې او څه تلفات نه لري. او یوې محکمې په امریکا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو غړی د هغې پیښې په وجه چې په سوریه کې څلور امریکایان یرغمل او وروسته ووژل شول تیره ورځ په عمري قید محکوم کړ. 34 کلن بریتانوي ټبری الشفیع الشیخ د امریکایي اتباعو د وژلو د په پلان کولو او د یوې تروریستۍ ډلې څخه په ملاتړ مجرم پیژندل شوی دی. د ویرجینیا ایالت په الکساندریه محکمه کې څارنوالانو الشیخ د داعش ډلې تر ټولو جګ پوړی غړی ښودلی چې امریکا په محکمه کې دغه شخص مجرم پیژندل شوی و. هغه چې د بټلرز په نوم د وژونکي یوې ډلې غړیتوب لري، د 2008 کال په جنوري کې د سوریې کوردي سرتیرو لخوا ونیول شو او په 2006 کال کې امریکا ته ولېږدول شو. وړاندې په دې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن د افغانستان په څو ولایتونو کې د اورښتونو له کبله سیلابونه جاری شوي دي.
د تیر ورځ راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې سیلابونه راغلي دي. دغه سیلابونه ډیر زیات زور په میدان وردګ، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې وو،
خو دغه سیلابونو ننګرهاریان بیا سخت ځپلي دي.
فصل چې په دې موسم کې کرل شوی او هغه ټول تخریب کړ، خو شکر الحمدلله د شکر ځای دی چې
طالب چارواکي وایي پر سفرونو د نړیوالو له لوري د ممنیت وضع کول به موجي کار نه وي.
هیڅ داسې مواجه دلیل نشته چې د اسلامي امارت په مشرانو باندې څوک بندیز ولګي. بیا د ملګرو ملتونو غونډې سازمان سره نړیوال حیثیت.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسې د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې تیر شپه او نن سخت وروختونه شوي او ورسره جوخت سیلابونه جاری شوي دي. د دغه سیلابونو له کبله یو وار بیا خلکو ته د سر او مال تاوانونه اوښتي دي. جزئیات په دې راپور کې.
مخه بند
شو.
د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو ترلاسه شوي راپورونه ښیي چې تېره شپه او نن سهار سیلونو د سر او مال ډېر تاوانونه اړولي دي. د لغمان ولایت پالینګار، قرغیو او بادپخ ولسوالیو کې د شدیدو ورښتونو او سیلونو له کبله لږ تر لږه درې تنه مړه شوي او 15 کورونه نړېدلي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې سیلونو یو سلو ډیر څاروي هم وړي او یو سلو پنځوس کورونه زیانمن کړي دي. د غرا سیلونو د اوبو یو شمېر کانالونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ کړي یا زیانمن کړي دي. د سیلونو له کبله د کابل ننګرهار لویه لاره بنده شوي او د جلال آباد ښار د ځینو برخو په شمول د ننګرهار ولایت په مختلفو سیمو کې شدید بارانونه ورېدلي دي. د دغه ولایت د خوګیانو ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي
خوګیانو کې بر ډېر سیمه کې سیراب راغلی، باران وژنه ډېر دا کور به تاسو ښکاري او دا ځوانان راغلي خوهوله کومګونه کوي دیوالونه راغورځلي کور ټول غورځلی دی او ګوره بل کور هم را روان دی تاسو ښکاري.
ویل کېږي چې یو شمېر کسان بې درکه شوي هم دي. د غزنی یو اوسیدونکي آزادي راډیو ته وویل
زه سهیل یم د غزنی ولایت له مرکز څخه. د غزنی ولایت کې د جمعې په ورځ په ماښام باندې ډېر سخت بارانونه وشول او ډېر خلک د سیلابونو ښکار شوي دي او د دوی سره باید مرستې وسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د جمعې او شنبې په ورځو په یوویشت ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه کړې وه. سیل ځپلی وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له تیرو دوو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د کال د دې وخت د معمول خلاف او ورسره جوخت سیلونه دوام لري چې له کبله سلګونه تنه مړه، ژوبل او یا بې درکه شوي، سلګونه کورونه او لسګونه زره جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. دا تاوانونه په داسې وخت کې اوړي چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی.
د طالبانو په حکومت کې د بیړنۍ پیښو سره د مبارزې د وزارت ویاند مولوي محمد نسیم حقانی د دغه پیښو په تړاو ازادي رادیو ته داسې ویلي دي.
د تیر ورځ راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې دغه سیلابونو ډیر زیات زور په میدان وردګ، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې و. چې زموږ د معلوماتو مطابق په دغو ولایتونو کې د تیر ورځ راهیسې کوم جانی تلفات نشته. البته بعضی کورونه په کلی او نیمه ډول ویجاړ کړي دي او بعضی زراعتي ځمکې چې د دې سیلابونو له امله تخریب شوي دي د مرګ ژوبلې کوم راپور نه لرو.
همدارنګه د دې سیلابونو په تړاو مو د ننګرهار ولایت خوګیاڼیو ولسوالیو د کوز بیار یو تن اوسیدونکو سره مرکه کړې ده.
اوس په حال په سیمه کې وضعیت ان شاء الله اوس نورمال ده، خو سیلاب ډیر شو یو څه اندازه اوبه دغه د غونډیو سره ساحونه راغلې وي. زمونږ په دې کلی باندې دا کاریا کې تقریبا لس یو لس کلی اوسېږي او ډیر زیات ځانونه واړول، مالی ځانونه زیات واړول، کروندې تخریب کړلې، ځینې دیوالونه لګانې وغورځولې او کوم هغه فصل چې په دې موسم کې کرل شوی او هغه ټول تخریب کړ. خو شکر الحمدلله د شکر دی چې کوم ځاني ځان نه درلوده او مالی ځان نه ډېر زیات.
سیلاب څو وخت راغی، څو بجې وی، خلک اوس په حال په وضعیت کې دي؟
ما د ورځې نن ورځ 10 بجې باران شروع شو او تر یو لس پورې ښه شدید باران شو. بیا دا د کلو خلک کار شول چې د خپل کورونه پریک دی او دلته ونده سرونه تاو دخت توږي او ماشومان او زنانا او غټان ټول بدل خپل کلی او کور پریخ او واته دغه دخت ته واته د ونده جیو سرونه تلاړ په کلی او باندو باندې ټول باندې سیلاب راغی. د ما غونډه دواړه خو یا خپل د سیمه وګو ډیر زیات وي په زیات خلک دا دا وب کم شي دی نه شي.
تروسه پوری تاسو ته د دولت لخوا کوم مرسته رسیدلې ده یا کوم بل اورګان لخوا تاسو سره مرسته شوې ده؟ ځکه کورنۍ ټولې بهر راوتې دي، حتمن هلته داسې ځای د اوسېدو مناسب بنه وي. کورنۍ سره څه مرسته شوې کنه؟
نه، په تروسه پوری کوم اورګان یا کوم یو انجو یا خلک مونته د مرسته په خاطر نه دی راغلي. زمنګ خپل د غزوانان لاس پکار شو لدی یو ځینی دا کار یو کچې ماشومان په دغه باندې په تکلیف باندې دغه ساهو ته ورسول. بیا ما خپل په د سوشل میډیا فیسبوک یو ویډیو خبره کړه ترڅو دا نور خلک خبر شي موږ د پاره د مرستې د پاره سره ولېږي یا کومکو کې خو بس متاسفانه موږ سره چا همکاري ونه کړله او په هغه صورت کې څوک را نغله.
د خوګېړو په څو کلو کې دغه سیلاب راغلی ده؟
تقریبا دا خو څلو پنځه کاریو باندې باران وشول او هغه ټولو کې باران زیات شدت وموند. زمونږ د خپل کاریا چې کومه ده د کوزګار کاریا ډېر زیات کلی لري نه پوسی تقریبا 5000 کورنۍ اوسېږي دا ټول د سیب په دغه چې اوسېږي د زراعتي ځمکې لري دغه پاندې ساحو کې اوسېږي او هغه د سیلابونو راغله دوی ور شو چې دغه نه اوسېږي نور سیمو باندې هم شوه لکه مثلا بر بیار کاریا ارغچ نور سیمو باندې هم بارانونه شوي سیلابونه راوتي تاسو به کتلې په سوشل میډیا باندې
استاسو د شاوخوا ولسوالۍ او سیمو کې څه وضعیت ده یا هلته بارانونه شوي سیلابونه شته که نه هغوی نه څه احوال لري که نه لري
ګرار ولایت باندې فیسبوک له طریقه ما خبر شوم چې اوس یو چا پوسټ کړی و د مومندرې ولسوالۍ کې سیلاب راغلی و او د دې تر څنګ شاید چې چپلیار ولسوالۍ د سمون ته سره سرحد لري او په چیرګا ملته هم شوی وي او خپله خصوصا د افغانو سیمه کې دغه لاندې د چمتالی خارګوټي نه نیولې همداسې ارغچ او بر بیار کوز بیار دغه سیمې ډېرې زیانمنې کړې په دې باندې ډېر زیات باران او سیلابونه راغلل
د پوخانۍ وضعیت په دې کلي کې څه ډول و پوخا داسې و څه شوي و که چېرته باران کېدلو داسې سیلابونه کله راغلي و په دې سیمه کې نه و راغلي
نه پوخا زمونږ په دغه سیمه پورې زما د ژوندانه یادښت کنه چې همدغه کلي کې راغل شوی یم نو کوم داسې باران ما نه وکتلی او نه سیلاب چې زمونږ په دې سیمه باندې راشي دا او لومړی ځل و چې په زمونږ په دې کلي باندې داسې سیلاب راغی او زمونږ دغه کورونه او دغه تخریب کړ
د ننګرهار ولایت خوګیانیو ولسوالیو د کوزبیار اوسیدونکو نبیوله ایوبی و چې د سترګو حال له موږ سره شریک کړو
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي
اوس په پکتیکا ته ورشو د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د $6 میلیون په ارزښت وروستۍ زلزله ځپلو ته د استوګنې زر کورونه جوړوي د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې ویاند وایي دغه کورونه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې جوړیږي چې چارې یې پرون پیل شوې خو د پکتیکا ولایت اوسیدونکي له دې اقدامه د هرکلي تر څنګ د یادې پروسې د پراخېدو غوښتنه کوي جزئیات په دې راپور کې
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وروستۍ زلزله ځپلو ته د زرو کورونو د جوړېدو چارې تېره ورځ پیل شوې د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوې وه او چارې د جمعې په ورځ پیل شوې د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې پروسې وروسته په ګیان ولسوالۍ کې هم د زرو کورونو د جوړېدو لپاره پلان شته
د کورو افتتاح پرون د جمعې په ورځ موږ وکړله او دا کورونه چې کوم دی موده د 2 میاشتې تر 5 میاشتې یعنی که په 2 میاشتې جوړ که په 3 کې جوړ شو اخري دا چې په 5 میاشتې کې بسپارل کیږي کېدای شي ممکن د دې سمخ کې جوړ شي یونیسیار 2000 کورونه په نظر کې نیولې چې موږ سره شریک شوی دی هغه زر کور په ګیان کې او زر په برمل کې د برمل د وسه د افتتاح شوی دی چې د زر کور لپاره $6 میلیون و
د ښاغلي مسلم په وینا دغه بهیر په یاد ولایت کې وروستۍ زلزله ځپلو ته د مرستې په مخه پیل شوی د دې وزارت د معلوماتو له مخې د دغه کورونو مالی لګښت ملګري ملتونه ورکوي له بل خوا بیا د سیمې یو شمېر اوسیدونکي سره له دې چې د دې پروسې له پیل نه هرکلی کوي خو وایي چې د کورونو د جوړېدو لړۍ باید پراخ او چټکه شي د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد ګیانوال او راز محمد
پرون په پکتیکا کې د زرو کورونو افتتاح شوی زرو کورونو افتتاح په پکتیکا برمل ولسوالۍ کې شوی د حوادثو وزیر صاحب لږ وروسته د جمیل منځنه وروسته تقریبا 2 بجې شاوخوا پکتیکا ګیان ولسوالۍ ته بیا وروسته سفر درلود ګیان ولسوالۍ ته راغی او مخامخ موږ هم ورسره ولیدل خو په ګیان ولسوالۍ کې خپله د کورونو افتتاح نه ده شوی نه یې عمل کورونه پیل شوی دی یوازې په برمل کې د زرو کورونو افتتاح شوی او کورونه هم پیل شوی دی
تیر ورځ د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ ته د حوادث وزیر راغلی و نور سره عمل پلاوی هم هو او اول لاړ شول برمل ولسوالۍ ته چې په ولسوالۍ کې د زرو نفرو د بنسټ ډبره د زرو کورونو د جوړول د بنسټ ډبره کېښوده او بیا ګیان ته راغله چې تېرو سفره دلته د کورونو د جوړول د بنسټ ډبره نه ده ایښل شوي او سخت برنونه هم دي نو د برنونو د وجې خلک ډېر سخت مشکلاتو سره مخ
د پکتیکا په ګیان برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د یوې زورورې زلزلې له امله د ښځو ماشومانو په ګډون له زرو ډیر کسان مړه او د دوی دوه برابره نور ټپیان شول چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه یې هم ونړول
ازادي راډیو خبری مجله اوري
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټي یا سی پی جی له طالبانو غوښته چې هر څه ژر آزاد امریکایي خبريال او فلم جوړونکي او له هغه سره نیول شوی افغان فیض الله فیض له بند آزاد کړي. جزئیات په دې راپور کې
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټي یا سی پی جی د جمعې په ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي طالبانو آزاد خبريال او فلم جوړونکي ایور شرر او ورسره یو بل افغان پروډوسر فیض الله فیض د اگست په 14 د کابل په شیرپور سیمه کې هغه مهال ونیول چې دواړو ویډیو اخیسته. دوی دواړه هغه سیمه کې نیول شوي چیرې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د بنسټ له طالبان وخت چې هر څه ژر د خبريال او د هغه افغان همکار له بنده خوشی کړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه په اعلامیه کې راغلي ایوار شیرر د افغانستان د تیرو 30 کلونو په اړه د یو مستند فلم د جوړولو لپاره 13 فبروري میاشت کابل ته تللی و. د سی پی جی اعلامیه زیاتوي د طالبانو لخوا د خبريالانو د رسنیو د کارکوونکو نیول او پر دوی فشار راوستل له دې ډلې د امریکایي فلم جوړونکي ایوار شیرر او د هغه د افغان همکار فیض الله فیض نیول په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ ته د دې ډلې نجمنتیا ښیي. دا بنسټ د یوې باخبره سرچینې له قوله لیکي د امریکایي خبريال او فلم جوړونکي له نیول وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پښتون ګرویګونو لپاره احضار شوی هم دی. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي ایوار شیرر تر سپتمبر میاشتې په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره ویزه او تر خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د کار جواز هم درلود. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې د دوه با خبره خبريالانو له قوله د دې قضیه په اړه په خپل اعلامیه کې زیاته کړې د ایوار شیرر او فیض الله فیض لومړني اسناد د طالبانو لخوا څېړل شوی او د دوه تایید د جاسوس خطاب کړي. د دې راپور پر بنسټ د دې دوه د نیولو لپاره نږدې 500 تنه وسلوال طالبان راغلي وو پر دوی سترګې تړلې او بیا یې نامعلوم ځای ته وړي دي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ځنې بنسټونه هم وایي تر اوسه د ایوار شیرر او فیض الله فیض د نیولو په اړه معلومات نه لري. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ مسؤل محمد ظریف کریمی ازادي رادیو ته وویل
اگر میخواین که
غواړی چې په افغانستان کې د خبريالانو رسنیو کار لمنځه ولاړ نشي او شکایتونه په قانوني ډول وڅېړل شي باید د شکایتونو ته رسیدو کمیسون رامسته شي. لدی پرته د خبريالانو هر ډول نیونه څارنه سپکاوي او هل ټکول د دوی د شمنو او د افغانستان د ټولیز رسنیو د قانون خلاف شمیرل کیږي.
قانون رسنه همګانی افغانستان تنداشته میشه.
خو خغلی کریمی مشخصا د ایوار شیرر او فیض الله فیض د نیولو پاړه څونه ویل د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه په خپل راپور کې د دوه با خبر سرچینو له قوله د حمله کړی چې د جولای میاشت په لومړیو کې د طالبانو د استخبارات څو تنو هغه من مستون چې شیرر په کمیشتو او پلاټ او له هغه د کار د اوسېدو پاړه پښتنه هم وکړي. دا په تاسو حال کړی چې طالبانو بیا ځلی واکته لر رسیدو وروسته ډیر شمیر خبريالان نیولي شکنجه کړي او ترخوای مدني فعالان هم غواخلي او یې هم زنداني کړي دي.
که څه هم د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسیږي خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه دی رسیدلې. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د معافیت په اړه نه د توانیدلې خپل وروستۍ پریکړه وکړي. اسوسییټډ پریس نن د اګست په 14 د لوړ پوړو ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې روسیا او چین د دې په لوي دي چې دیارلس طالب چارواکو د سفرونو معافیت د دوام وکړي او د طالب چارواکي دي د روسیا او چین په ګډون قطر او د سیمه هیوادونو ته د سفر اجازه ولري. خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیز هیوادونه بیا د طالبانو لخوا د افغان جون او خوځو د حقونو د نقص یو جوړ جاړی ته د رسیدو په خبرو کې د نه پرمختګ او د یو ټول ګډون حکومت د نه جوړولو په اعتراض غواړي په دینوم لړ کې کمواله راشي. متحده ایالاتو وړاندیز کړی چې د دیار لستانو طالب چارواکو څخه باید د وو تنو نورو په سفرونو هم بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنو ته د نوي ورځو لپاره د سفرونو د معافیت اجازه ورکړل شي او د دوی سفرونه هم باید یوازې تر قطر محدود وي. د اسوسییټډ پریس د راپور پر بنسټ اوس روسیا او چین تر دوشنبې ورځې وخت غوښته څو د امریکا په وړاندیز فکر وکړي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا د بندیزونه غیر موجه بولي. خغلی مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
نه هیڅ داسې موجه دلیل نشته چې د اسلامي امارت په مشرانو باندې چوک بندیز ولګي. بیا د ملګرو ملتونو غونډې سازمان سره نړیوال حیثیت لري او ټول نړۍ هیوادونو سره باید ورته تعامل ولري. بتک بندیز لګیږي دا په دې معنا ده چې افغانستان سره دوی باید له ورانه او جګړې نه خپل همکاري کمی او ده د چا په ګټم نه ده.
په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د منظور شوې پریکړه لیک پر بنسټ د طالبانو یو سل 15 چارواکي د بندیزونو په نوم لړ کې شامل دي چې شتمنۍ یې ضبط شوې او تر خوای په بهرنیو سفرونو بندیز لګول شوی. ملګرو ملتونو له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي او یو جوړ جاړی ته د رسیدو په خاطر یې د دوی په سفرونو محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2022 کال په جون میاشت کې هم د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له له نوملار څخه دوو کسانو نمونه وويستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل وو. دا دواړه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د تحصیلاتو په برخه کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د محدودیت پر راوستو تورن دي. وستمه ده د پاتې دیارلس تنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپله وروستۍ پرېکړه د دوشنبې په ورځ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې دا غسل عمله چې دوی د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو نقض بولي، د طالبانو د مشرانو په سفرونو د بندیز غوښتنه کړې.
بیا هم ستړي مشه. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي له روسیې سره افغانستان ته د 1,000,000 مټریک ټنو تیلو د واردولو پر سر خبرې روانې کړې دي. د دې خبر نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي تاییدوي چې د دغه وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی چې روسیې ته د جنوبي آسیا په جګړه ځپلو هیوادونو کې د پانګونې هڅولو په موخه ناسته کې د ګډون په موخه تللی، روسیې چارواکو سره افغانستان ته د 1,000,000 میټریک ټنو تیلو پر واردولو خبرې پیل کړې دي. د دغه وزارت د رسنیو برخې مسؤل احمد جاوید دبیر د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
اسلامی امارات غواړي ډاټمنو او پراخو نړیوالو بازارونو ته لاسرسی ولري، نو د همدې لپاره د صنعت او سوداګرۍ د وزیر پونشری یو پلاوی مسکو ته سفر کړی. هلته د روسیې بیلابیلو ادارو چارواکو سره خبرې کړي، په ځانګړې توګه له 1,000,000 زیاتو نفتي موادو د پیرلو په اړه، همدارنګه د خوراکي توکو د پیرلو موضوع هم تر بحث لاندې ده.
امریکا هغه ټلویزیون د ځینو روسي رسنیو د راپورونو په حواله خبر ورکړی چې دا 1,000,000 میټریک ټن نفتي توکي ممکن د ممیزو د درملو د خامو موادو او منرالونو په بدل کې له روسیې وپیرل سي. خو ښاغلی دبیر بیا په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیره میاشت له ګاونډي هیواد ایران سره د 350,000 میټریک ټنو تیلو د پیرلو تړون لاسلیک کړ. یو شمېر کابل ښاریان او د تیلو کاروباریان د دغو خبرو هرکلی کوي او وایي دا چاره به په دې حاکم اقتصادي کړکیچ کې خلکو سره مرسته وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي نذیر زاهد ازادي راډیو ته وویل
دغه لوړ قیمتونه تادیا کو دلته زمای هم پر رسیدو دا نو کچری په نفتی موادو د سون توک کې په نرخونو کې کمال ایران سیدا به نو د سون هم ایجاد کی او دا اقدام چې طالبان د روسي سره د تیلو کوم نوې پروتوکولونه امضا کړي مهم ګام دا.
د تیلو دی او چنګ مشر نجیب الله وای چې مو د مخ کې د یو لیتر ډیزل او تیلو بای ان تر 120 افغانۍ لوړې سبب خوب خبره ای له هغه ورسته چې ایران سره د نفتی توکو د واردولو تړون وسه اوس یو لیتر ډیزل تیل په 90 افغانۍ سوي دي. د هغه خبره اوس مهال یو لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ دي خو مخکې 115 افغانۍ و. نو موري د تیلو د بایو د لوړیدو دلایل داسې بیان کړل.
دلته چې د خلک ډیر پورته شول غیر د قرارداتونو دلته تیل کم او خلکو تیل نه راوړل. یو څه ملاحظات امارات هم لرو د سی پی کیفیت د تیل نه پریښودل بند و په زرهاو ټانکرې درولي و.
د تیلو دغه کاروباریان وایي اوس مهال د تیل په پرتله د تیلو تقاضا ځکه کمه سوې چې نړیوال ځواکونه نسته د هغوی د تجهیزاتو لپاره ډیر کارول کېدل. بلخوا په خبره یې اوس مهال د خلکو اقتصادي حالت ښه نه دی، نو اکثره خلک موټر نه لري او په کورونو کې هم له برېښنا کار اخلي. وروسته له هغې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره نړیوالو له افغانستان سره سوداګري راکړه ورکړه محدوده کړه، د ټولو نورو برخو ترڅنګ د نفتي موادو پر بایو هم زیات اغیز کړی. همدارنګه د ملګرو ملتونو د تازه راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې 25,000,000 خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي وایي د تیر په پرتله یې د درملو د وارداتو او تولید برخه کې جدي اصلاحات رامنځته کړي، خو مني چې په بازار کې درمل کم شوي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې هیواد ته د درملو د وارداتو په برخه کې د جدي څارنې کیفیت او لوړ معیار خبره کوي او ان خبرداری ورکوي چې په خبره یې که د درملو واردونکي د مسایلو ته پام ونه کړي، نه یوازې دا چې نقدي جریمه به یې کړي بلکې عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. خو مني چې د تګلارې یې په بازارونو کې د درملو د لاسرسي کچه کمه کړې ده. د دې ادارې مشر عبدالباري عمر چې د شنبې په ورځ د اګست په 20 په کابل کې خبریالانو ته د یادې ادارې د څو میاستو راپور او لستراوړنې شریکولې. ټینګار یې وکړ چې تر بل هر وخت د درملو او خوړو د وارداتو او تولید په برخه کې څارنې زیاتې کړې دي. خو ښاغلي عمر وویل چې د دوی لوري شرکتونو ته د ورکړل شویو لیستونو په اساس د تقاضا وړ درمل نه دي وارد شوي.
باقی دوانه در اول سوی صدا تقریبا 35 میلیون ډالر پورې ارزښت لري. موږ د شپږ سو میلیون ډالر او شپږ نیم سو میلیون ډالر پر ارزښت پورې پرمې ورکړي، خو راغلي د 35 میلیون ډالر او دوا په قانوني لارو باندې ده.
نو موري ټینګار وکړ چې د درمل د وارداتو د کنټرول لپاره په ټول هیواد کې یوازې په اتو ګمرکاتو د واردېدو اجازه کړې او پاتې نور ټول فرعي لارې پر واردونکو باندې کړې دي. خو یو شمېر کابل ښاریان چې ناروغان هم لري او د ځینو درملتونونو مسؤلین وایي درملو ته د لاسرسي په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکی نذیر شپ کورنۍ کې ناروغ لري، وایي په افغانستان کې د ناروغ د نورو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د اړتیا وړ درملو لاسرسی کم او له هېواده بهر د درملنې توان نه لري.
او د دې د معایناتو ستونزه بل خواته ده چې مونږ وسر لاسو ګریوان یو. اکثره وخت مونږ خپل ناروغان پاکستان ته بیایو، ولې کله چې مونږ مراجعه کوو له ډېرو ستونزو سره مخ کېږو.
بل خوا د کابل پروان هوټل چې د درملو تر ټولو لوی مارکیټ دی، د یو درملتون مسؤل نقیب الله اکبري وایي په دې وروستیو کې آن دوی په اسانه درملو ته لاسرسی نه لري چې خلکو ته وړاندې کړي. درملو دا پلورونکي او عام خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نورو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د درملو لاسرسی اسانه کړي، کنه په خبره خلک به له ناورین سره مخ سي. د طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره وایي سوداګر او درملو واردونکو ته لیستونه ورکړي چې د هغه په اساس د اړتیا وړ توکي وارد کړي، هغه څه چې ظاهرا خلک یې د درملو د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ کړي دي.
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل لرغنداب خبرې کوم. زموږ پر غنداب لسوالی کې هر ورځ سیلابونه راوځي او زموږ ډیر زیات اقتصادي مشکلات سره مخامخ کړي. زموږ ځمکې وړې دي، زموږ کورونه وړې دي، زموږ ته د مال او سر زیان اړولې ده. نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو چې مونږ اسلامي امارت نه داده سي د ارغنداب د سیلاب ځپلو لاسنیوي وکړي او سره کومک او مرسته وکړي.
السلام علیکم. زه محمد غلیم بلا خبرې کوم. دغه مې د اسلامي امارت مې دا غوښتنه ده چې دا افغانستان کې خواري او غریبي نشته، یاران ته راځو هم مرزي پر لارې سل مشکلاتونه دي، ګرویې مغله مغلا کوي، کار او زندگی نشته په افغانستان کې. دا یو کال کېږي د هیڅ کشور طالبان په رسمیت نه دي پیژندلې، کار او غریبي نشته په افغانستان کې، تاریخ کښت نه بندي، خلک بخې د مشکلاتو سره مخ دي. دوی چې راغلي یو لتر تیر په یو نیم سل افغانۍ د یارات و د غوارماش کرا 1500 افغانۍ اوس 3500 تر رسیدلې ده. یو درې لتر غوړي 1500 افغانۍ تر رسیدلې، یو بوجي وړه ورسوله 3000 افغانۍ ته، خلک ډیر مشکل کې راګیر دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. زه اسد الله وتک زابل ولایت شمرزو لسوالی د وتک د کلو خبرې کوم. موږ زابل ولایت شمرزو لسوالی د لوړی سیمې زلابونو سخته وځپلې، خو موږ د هیڅوک توجه نه کوي. هیڅ مسوال هیڅوک توجه نه کوي. زموږ د غوډ کلیو فصلونه، کاریزونه، برمی عینې ټولې له خاورو سره خاورې کړي. نو مال لوړک مقامات څخه دا سوال زموږ زابل ولایت مزور سوال دې ډېر توجه کوي. ول ازادي اډو مې له دازمه پیغام نشته.
زه د زابل ولایت میزانې د ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې د میزانې په ولسوالۍ کې زیات سیلابونه راغلي دي، زیات کورونه او باغونه یې وړي دي. د خلکو شمسیانې، واټر پمپونه او نور زیات مالي زیانونه یې اړولي دي. نو د اسلامي امارت مشرتابه څخه مو دا غوښتنه ده چې په پوره توګه باندې همکاري وکړي د دې خلکو سره. د خلک ټول زیانمن شوي دي. د دې د خوا څخه یو احاط راغلی و، خو صرف یو څو د ګوتو په شمار کورونه یې لیکلي وو، نور یې ټوله پرې ایښي وو. که د دې خلکو سره واقعي کومک ونیسي، دا خلک د زیات اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي.
زموږ پښتو خبری مجلام دلته پای ته رسیږي. په سټډیو کې زموږ همکار جعفر احمدی په دری ژبه کې به تاسو ته دری خبری مجله وړاندې کړي. ستړي مشي احمدی صاحب.
تشکر از شما فریده جان. شما سلامت.